السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
ایران وایي وسلوال طالبان هڅه کوي د افغانستان د حکومت سره سولې ته ورسیږي. پاکستان وایي د عربي متحده اماراتو د پور ورکولو یوې اداره ورته شاوخوا 3 میلیارده ډالره پور ورکوي، او یوه نجلۍ چې د سعودي نه تښتېدلې ده په تایلند کې وسته او د پناه غوښتنه کوي.
نن د خبرونو نه وروسته د رپورټونو په لړ کې په واشنگټن کې د افغانستان د نوي سفیري د مرکې غټه کې اوري. په واشنگټن کې د افغانستان نوي سفیري ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو دوام د هغې د کاري اولیتونو په سر کې راځي.
اولویت های کاری ما تحکیم و استحکام روابط دو جانبه بین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان.
با کابل که 80% ودانه د نقشه او پلان پرته جوړی شوی دی.
خطه و با ټول لګر سره پیاده رو نسته دادا تمیران ده کم ده کار دی.
او نن ولسم ورځ چې د امریکا ځینې فدرالي ادارې تړلې دي. خود دې او نور مسایلو نمخ کې زه زیبا خانم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د ایران د ملي امنیت شورا منشي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي د افغانستان د حکومت سره سولې ته ورسیږي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني نن په ایران کې د آسیا د لویدیځې سیمې د امنیت او دفاع په غونډه کې ویلي دي چې ایران هم د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې مرسته کوي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي شمخاني ویلي دي چې امریکا د خپل استازو د لارې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي دي چې چمتو دي په دې اړه ورسره خبرې وکړي، خو امریکایي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د بادغیس د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدینو کې د ملي اردو 21 عسکر وژل شوي او 10 نور زخمي شوي دي. د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې نښتې تېره شپه په قادس او اپکرمی ولسوالیو کې شوي دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو په امنیتي پوستو د طالبانو په حمله کې یو عسکر او 3 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 2 نور سیمه ییز پولیس ټپي شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د اقتصادي جرایمو سره د مبارزې د ادارې پخوانی مرستیال کابل خان تدبیر وایي چې په جنایي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو لپاره باید په قانون کې معافیت له منځه یوړل شي. د کورنۍ چار وزارت تیر ورځ په یو تازه اقدام کې په بیلابیلو جرمونو د تورونو کسانو یو اوږد لیست خپور کړی دی. د وزارت په ولس هم غږ کړی دی چې د تورونو کسانو د نیولو په چارو کې دی همکاري وکړي.
په پکتیکا کې د بم په چاودنه کې 8 ملکی کسان وژل شوي دي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د جاني خیلو د ولسوالۍ په بازار کې د بم په چاودنه کې د 2 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي او 12 نور زخمي شوي دي. د پیښې شاهدان وایي چې ماین د یو دکان مخې ته ایښودل شوی و.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. دا هم نړیوال خبرونه. یو نجلۍ چې د سعودي نه تایلند ته تښتېدلې ده د پناه اخیستو غوښتنه کوي. په تایلند کې چارواکو ویلي دي چې د رهاف محمد القانون په نامه مېرمنې ته به موقتي اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې پاتې شي او بیا به د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپارل شي. چارواکو سعودي ته د دغه مېرمنې له ستنولو ډډه کړې ده. رهاف محمد القانون وایي چې د کورنۍ زور زیاتیو له وجې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي.
زه رهاف یم، الوتکه لاړه خو زه اوس هم په هوټل کې یم. اړتیا لرم چې ژر تر ژره مې یو هیواد وژغوري. زه د پناه غوښتنه کوم.
رهاف د بنکاک په هوایی ډګر کې ده او د ټولنیزو شبکو له طریقه مرسته غواړي. یوې استرالیایي سناتورې سارا هنسن یانګ له حکومت څخه غوښتي دي چې سعودي مېرمنې ته د هر څومره زر چې کېږي پناه ورکړي.
پاکستان ویلی دی د عربي متحده اماراتو د پور ورکولو یو اداره پاکستان تقریبا 3 میلیارده ډالره پور ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن په خبری کانفرنس کې دا ونه ویل چې دا پور پاکستان ته د څومره سود په بدل کې ورکول کیږي. خو د ډانو رسپانې د ښاغلي چودري له قوله لیکلي دي چې دا پیسې د 2.8% سود په بدل کې پاکستان ته ورکول کیږي. د پاکستان حکومت چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د سعودي عربستان او چین نه هم د اقتصادي مرستو غوښتنه کړې ده.
چینایي چارواکي باور لري چې کولای شي د امریکا سره خپل تجارتي لانجه هوار کړي. د خبر تفصيل د تاج امنيار ناوړی.
دا چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکینګ نن وویل چې بیجینګ او واشنگتن دا ګډ کار لپاره علاقه ښودلې ده. دا دسمبر په میاشت کې د امریکا او چین ولسمشرانو موافقه وکړه چې د درې میاشتو لپاره تجارتي جګړه بندوي. دیونه کې امریکایي مرکزیان د خبرو لپاره چین ته ځي او کوښښ کوي لانجه ختم کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې له چین سره یې مذاکرات په سم لوري روان دي. دا زمینیار امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن اوري. په یونان کې سړې هوا افغان مهاجر د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مرکز اتن سلویخ کیلومتر لري د ملکاسا په کم کې کډوال وایي چې د یخنۍ له کبله د شپې ویده کېدل نشي. لس کلنه میر وایي چې د خوب بستر نه لري. په دغه کم کې هر مهاجر ته په میاشت کې 150 یورو ورکول کیږي. شکایت ده چې دغه مبلغ د خلکو اړتیاوې نشي پوره کوله.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په دې تازه وخت کې څو ځله د شمالي کوریا د چارواکو سره کتلي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د کوریا د رهبر کیم جونګ اون د دویم ملاقات د پلان په حق له خبرې وکړي. په جنوبي کوریا کې مطبوعاتو ویلي دي چې دا ملاقاتونه په ویتنام کې شوې دي او په دې سره احتمال زیات شوی چې ټرمپ او اونګ به په ویتنام کې وګوري. ویتنام د امریکا او شمالي کوریا دواړو سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري او شمالي کوریا په ویتنام کې سفارت هم لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ترکیه کې ده. بولټن غواړي د ترکیه د چارواکو نه ډاډ ترلاسه کړي چې په سوریه کې په کوردی ملیشو برید نه کوي. امریکا د دې ملیشو ملاتړ کوي خو ترکیه ویلي دي چې د هغوی په ضد به نظامی عملیاتو کې. بولټن ویلي دي چې د کوردی ملیشو خوندیتوب د سوریه نه د امریکایي عسکرو د وتلو یو مهم شرط و. دغه ملیشو د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې کې د امریکایي قواو سره مرسته کوله.
او وروستی خبر دا چې د 15 هیوادونو ځوانانو پرون د هند د کاغذباد په نړیوال جشن کې برخه واخیستله. دا فیسټیوال به د 2 ورځو لپاره د احمد آباد په ښار کې روان وي او د لیدو لپاره به د سیمې زرګونه خلک او ګڼ شمیر سیلانیان ورځي. په هند کې هر کال د غشان د کاغذباد جشن جوړیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې 80% ودانۍ د نقشې او پلان نه پرته جوړ شوې دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو د ته چې په امریکا کې د افغانستان نوی سفیر وایي چې افغانان د سولې په حق له واحده اجماع لري. رویا رحمانی د امریکا غږ د پښتو څانګې مسؤل خایسته سعادت لامې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې سوله باید دزبندی نه وي، بلکې خلکو ته له ویرې پرته د ژوند کولو فضا باید برابر شي. په دې مرکه کې میرمن رحمانی د خپلو تیرو کاري تجربو او راتلونکو پلانونو په حق له خبرې کړې دي.
شما بحث سفیر
کله چې تاسو د سفیر په توګه وګمارل شوي، تاسو د اعتماد نامې د سپارلو عکس د افغانانو له تاوده هر کلی سره مخ شو. د کار تاسو په روحي باندې څه ډول اغیز درلود؟
افتخار بزرگ است که بر ما
دا یو سر ویاړ او مسولیت دی چې حکومت ما تاسو فارلې ده. زه د یوې مېرمنې په توګه په یو حساس پړاو کې او د نړۍ په یو مهم هیواد کې د افغانستان اساسي توپ کوم او زه خپل کار هغه وخت خپل مخ بیولې شم چې د خلکو ملاتړ را سره وي. کله چې ما په ټولنیزو شبکو کې د خپل خلکو لمنې ډک پیغامونه لیدل، نو د دې مسولیت د پر مخ بیولو لپاره مې اندېښنه لري شو او ډاډمنه شم چې د دوی په مرسته په هغه سم مسیر چې روان یو کامیابیږو او کول شو خپل وطن او خلکو ته خدمت وکړو.
سفیر صاحب، شما نخستین بانوی افغان هستین که به این سمت مهم
تاسی لمرنه افغان میرمنی است چه دا مهم مسئولیت، یعنی په واشنگتن که دا افغان سفارت مسئولیت تاسو تا در پغاره شوی. دا افغان میرمنو دا وضعیت دا خوال دا پارا کم پروگرامو نلره
چی با نمای را زیر دست دارین؟ اولا در ابتدا
لومړی غواړم چې د ښاغلي جمهور رئیس او اجرایه رئیس څخه مننه وکم چې په دې مهم تاریخي پړاو کې د لومړی سفیر په توګه په ما باندې اعتماد کړي. دا د ویار زه ده خو سر مسولیت هم ده. دا چې افغانستان توانیدلې ده مېرمنو ته د خو زمینو د مساعدېدو په برخه کې د سیمه په سطح د هیوادونو په سر کې شي، دا موږ ته ستر بریالیتوب ده. لدې چې زه یو مېرمن یم، نو د سفارت لارې به مختلفو ادارو ته خپل غږ ورسوم. په افغانستان کې تر میرمنو هیڅوک ډیر له جګړو نه دی متاثر شوی او له همدې عمله هر مثبت کار چې موږ دلته په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نظامی برخه کې کوو، په لومړي ګام کې میرمنې ورنه برخه منکېږي. د کانګرس د میرمنو د برخې سره کار کوو. یو شمیر نورو سازمانونو سره چې د افغان میرمنو د توانمندۍ په برخه کې کار کوي، میرمنو ته به تازه پروګرامونه هم پیشنهاد کوو.
چند کلمه در مورد تجربه
وړم په جاکارتا کې ستاسو د کاري تجربې پاره پوښتم. تاسو هلته هم د سفارت دنده په غاړه درلوده، خو اوس دلته په واشنگتن کې دا مسؤلیت لري. دا کار له خپلې پخوانۍ دندې او تجربې سره څنګه مقایسه کوئ؟
ما یک دوره بسیار خوب دو نیم ساله.
ما په اندونیزیا کې یو ډیر ښه دو نیم کلنه کاری دوره درلوده، او همدارنګه د ازیان په سازمان کې د افغانستان لومړی نماینده وم، او په سنگاپور کې هم د غیر مقیم سفیر مسؤلیت زما په غاړه و. ډیر مصروف وم. زه ویاړم چې زما د کار په مهال د افغانستان د جمهور رئیس لومړی رسمي سفر اندونیزیا ته وشو. له اندونیزیا سره زمونږ رسمي اړیکې په 1955 کال کې پیل شوې دي، خو له نیک مرغه زما د کار په وخت کې او په 2018 کال کې د افغانستان جمهور رئیس اندونیزیا ته سفر وکړ. لغه وروسته د اندونیزیا جمهور رئیس افغانستان ته ولاړ، او بیا 9 ورځې وروسته د جمهور رئیس معاون د کابل په کانفرنس کې برخه واخیسته، او وروسته بیا ډاکټر عبدالله راغی او اعلان یې وکړ چې زما د کار دوره پای ته رسیدلې ده، او په امریکا کې په کار ګمارل شوی. په مقایسوي لحاظ د اندونیزیا په پرتله د امریکا سره د افغانستان روابط فرق کوي، خو اندونیزیا د نړۍ ستر اسلامي هیواد ده او دریمه ستره دیموکراسي لري. زه ډیره خوشاله یم چې ما د خپل کار تر وروستیو شیبو پورې چې وروستی ملاقات مې د جمهور رئیس د مرستیال سره وو کار وکړ، او هغه وویل چې د افغانستان سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
پروسی سال در افغانستان
وړم په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه پوښتم. تاسو څومره د پروسې ته خوشبینه یاست؟ افغان میرمنې وایي چې داسې نشي چې دوی یو ځل بیا د طالبانو په شان یو تیار پړاو ته ستنې شي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي، او تاسو څومره جدي بولئ؟
در مورد پروسې سول
د سولې د پروسې په اړه خوشبینه یم، او د دې خوشبینۍ منبع د افغانانو اجماع ده. افغانان د جګړې ډېر ستومانه شوي دي. دوی د سولې او سولې ژوند تیګي دي. کله چې موږ سوله وایو، نو هدف یوازې معامله او موافقه نه ده. کله چې سوله وایو، نو خلک باید اجتماعي امنیت ولري. نننی افغانستان د شلو کلونو په خوانی افغانستان نه دی. کدا سي وای، نو زبنن تاسو سره دلته نه وینست. موږ نوې افغانستان لرو، او د نظامی ځواک په ګډون بشري منابع د افتخار وړ دي. دا ماته د هیله پیدا کوي چې وی پایدار سولې ته خوشبینه اوسو. هغه سولې ته چې زه هیله منایم، دا ده چې سولې یوازې د ډزو د بندیدو معنا نه ده، بلکې داسې معنا لري چې ټول لویر پرته انساني شرایط لري او ژوند وکړي شي. او د هغه اندېښنو په اړه چې شته ده، زه وایم چې موږ به تیارو وختونو ته بیرته ستانه نشو. زما په ان کوم بدلون چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی، داسې بدلون نه دی چې بیرته شاته ستون شي. تاسو کولی شئ یو تعمیر وران کړئ، خو د یو چا فکر د منځه نشئ وړلی. موږ نوی فکر لرو، او کورنۍ په هر ډول شرایطو کې خپل اولادونه ښوونځیو او زده کړو ته استوي. انتخابات ښه بېلګه وه. خلک لاړل، په ساعتونو ساعتونو منتظر شول، او د ډیموکراسۍ په قبال کې خپل تعهد څرګند کړ. دا هغه څه دي چې ماته هیله پیدا کوي چې شاته تګ نه کوو. خو موږ په حساسه مرحله کې یو، او باید په اتحاد سره یو ځای کار وکړو او یو سولیز افغانستان ته ورسیږو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې 80% ودانۍ د نقشې او پلان نه پرته جوړې شوې دي. د پایتخت کابل د زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي چې د زمکو مافیا د دغه ښار د ودانیو د پلان جوړولو په برخه کې لومړنی خنډ دی. لیمینی ازی رپورټ راکړی دی.
کابل ښار چې 215 کیلومتر مربع مساحت لري، اکثریت ودانۍ غیر معیاري او غیر پلاني جوړې شوې دي. د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي چې د دغه ښار 80% ودانۍ غیر پلاني جوړې شوې، چې د ځمکو مافیا او غاصبین په دغه کار کې لاس لري. د دغه ادارې سرپرست رئیس عبدالسمیستانګزی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کابل کې د ودانۍ د پلان جوړولو پر وړاندې د ځمکو مافیا خنډ جوړوي، چې دوی توانېدلي دي تر یوې اندازې پر وړاندې قانوني چلند وکړي.
او یکسر د کابل په غیر پلاني شکل باندې انکشاف کړی ده. د دې د اغله لپاره بیرته د پلاني کولو لپاره مافیا په چور کې ورسره په اول قدم کې ورسره سړی مخامخ کیږي، اما ورستنی کارونه چې دي د پلانی کولو لپاره هغه د مونږ کار له خپلو ښاریانو سره له خپلو عامو خلکو سره ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکی غلام رسول هم په دغه ښار کې د بې پلان او بې معیاره ودانۍ له موجودیت اندېښمن دی.
چیرې دا تعمیران بلند منزله را جوړې کړي وروره بالا ته نه ورته پارکنګ شته نه څه سړک خراب ده، د خواته سړک خامه خټې اوبه ټول لګر سره پیاده رو نهسته. دا دا تعمیران د کوم د کار دی؟ تعمیران بالا جوړ کړي بارا مخکې ورپسې د کار نه ګوري چې دته د پارکنګ په کار ده، دته وروره سړک په کار ده، چیشي وي چیشي جوړې ده. واه د یو ګر سره شته، د ګر سره خراب دی، د ګر سره معیار نه دی، د ګر سره سم نه دی. وروره
په داسې حال کې چې د پلازمېنې زون پراختیایي ادارې چارې له دا ډول ستونزو سره مخ دي، دغه اداره وایي چې تر اوسه توانېدلی دي د نوي کابل په محدوده کې د 370,000 جریب ځمکې له غصب څخه هم مخنیوی وکړي. باریکاب صنعتي پارک هم یو له دغو برخو وه چې د دغې ادارې په وینا د ځمکو له غصب څخه یې مخنیوی شوی دی. په پام کې ده له دغه صنعتي پارک په راتلونکو درې کلونو کې ګټه واخیستل شي او پکې تر $300 میلیون پانګونه وشي. د پلازمېنې زون د پراختیا ادارې پر وینا په دغه صنعتي پارک کې به شاوخوا 500,000 تنو ته کار پیدا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مرکچیانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ په پرونیو مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکړ شوی. دوی هڅه کوي چې د بودیجې په سر سلا وکړي چې د امریکا د حکومت د ځینو ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لا هم په خپل غوښتنه باندې ټینګار کوي او له مکسیکو سره په سرحد باندې د دیوال د جوړولو لپاره 15.6 میلیارد ډالر غواړي. دیموکراتان چې د اساسو په جرګه کې اکثریت لري د دغه دیوال لپاره د بودیجې سره مخالفت کوي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه رسنیو ته وویل چې د فدرال حکومت اکثره کارکونکو خوشاله دي چې خپل معاش وانخلي، خو دیوال د جوړ شي چې څو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
I can relate and I'm sure that
زه یې د حاله خبرې مو ډاډه یم. هغه خلک چې معاشونه یې بندي کولای شي چې خپل مصارف په یو ډول سنبال کړي، تلم دا کار کوي. خلق په دې پویږي چې سره واندی، مګر ډيري هغه خلق چې خپل معاش ناخلي اکثره یې دغه څه سره چې زه یې کوم سل په سلو موافق دي.
ولسمشر ټرمپ د سرحدي امنیت په اړه د مرستیا ولسمشر مایک پینس او د دیموکرات چارواکو ترمنځ پرونی خبري اترې وستایلي او ویل چې چیرې دیموکراتان وغواړي هوکړه وکړي په شل دقو کې هم هوکړه ته رسیدلی شي.
که موږ د حالي ولاره ونه موندله، حکومت به د یوې اوږدې مودې لپاره بندي نرمخت نشته.
موږ دیوال نه جوړو. آیا په دې کې اوس هم شک لري چې موږ دیوال نه جوړو؟
ولسمشر ټرمپ په وی اونۍ کې دوه ځلې خبرداری ورکړی چې کچري په کانګرس کې دیموکراتان د دیوال جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړي نو بیړنۍ وضعیت به اعلان کړي او د دیوال لپاره به پیسې ترلاسه کړي، خو دیموکراتان وایي چې دا اقدام به په محکمه کې چیلنج کړي. د سپین ماڼۍ او د کانګرس ترمنځ د لانجې له امله د فدرال حکومت 800,000 کارکونکي یا په کور ناستي او یا هم بے معاش کار کوي.
من غواړم بیرته کار ته لاړ شم. من کار ته اړتیا لرم چې خپل بلونه ورکړم.
د کانګرس مشر نانسی پولوسی روانه اونۍ ویل چې هغه به د ځینو مهمو ادارو لکه د کورنی مالی او د مالی د وزارت د پرانستل لپاره مساوده د رای اچون لپاره چمتو کړي. نظر پوښتنې ښایي چې اکثره امریکایان د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل لپاره د دیموکراتانو په پرتله ولسمشر ټرمپ ګرموي. اکثره خلک وایي هغوی د دیوال د جوړولو ملاتړ نه کوي. د کانګرس دیموکرات مشره نانسی پولوسی د مکسیکو په پولي دیوال جوړول غیر اخلاقي کار بولي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ترکیې د چارواکو سره د خبرو لپاره نن انقره ته ځي. جان بولټن وایي چې فوجیان تر هغه د سوریې نه وزي چې ترکیه د هغه هیواد په شمال کې د کردانو په ضد د فوجي عملیاتونه لاس وانخلي او ژمنونه کوي. د سوریې نه د امریکایي فوجیانو د وتلو اعلان کوردی وسلوال اندېښمن کړی دی. ترکیه په هغه سیمو کې د حمله پلان لري چې د کردانو تر کنټرول لاندې دي. د امریکا خبريال زلیکا هو رپورت راکړی دی.
د امریکا دا پلان چې خپل څناڅه 2000 عسكر به د سوریې نه وباسي د سیاندېخني رامنځته کړي دي چې کېدل شي پر روانه جګړه کې نور خکې لیډلې د غټه شډاکه کی. ترکیه د کردانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړي او پر روسي هم شک دی چې د امریکایانو د وټلو سره به د تیلو غنی سیمو ته دنه نشي. اسرائیل د ایران د مداخله خبرداري ورکړي دي او د سیاندېخني هم شته چې کېدل شي د اسلامي دولت یا داعش ډله د غسیمه پیرته ونیسي. خود جمهور رئیس ترامپ وایي د عسکر وتل به یو څه وخت
ونیسي. موږ له سوریې وځو، موږ به خپل عسکر وباسو. داسې مې هیڅکله نه دي ویلي چې په ناڅاپي ډول به یې وباسو، خو موږ د داعش ډله له منځه وړو.
ترامپ د همدې خبرې دپاره خپل د ملي امنیت سلاکار منځني ختیځ ته لیږلی چې د ترکیه او اسرائیل په څیر په سیمه کې د خپلو متحدینو سره د عسکرو په ایستلو مشوره
وکړي.
موږ په سوریه کې مستقیما ستاسې په سرحد کې ستونزه لرو. موږ تاسې سره اوس د جمهور رئیس په دې ارادې چې خپل عسکر وباسي خبرې کوو، خو د دې کار مخکې غواړو مطمئن شو چې د سوریې په شمال شرق کې داعش ماتې وخوړي او د بیا قوت موندنې توان پیدا نه کړي چې تهدید پیښ کړي، او په دې هم ډاډه شو چې په سیمه کې د اسرائیل او زموږ د نورو متحدینو دفاع موجوده وي او هغه کسان خوندي اوسي چې موږ سره یو ځای داعش او نورو ترهګر ډلو پر ضد جنګېدلي دي.
کردان په عراق او سوریه کې د داعش په ضد په لومړی کرخه کې جنګېدلی دي. اوس د امریکایي عسکرو د وتلو سره دا ویره شته چې د سوریې حکومتي ځواکونه او د ترکیې د خوانه به پرې حمله وشي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د صبر خبره کوي، خو د عملیاتو د ځنډولو خبره نه کوي او وایي د سوریې په شمال کې ترګرد منځوړي.
د ښاغلي ترامپ ټلیفون کولو او د امریکا د نورو ډیپلوماټیکو او امنیتي حلقو لخوا تماسونه او بیانونه د دې سبب شو چې موږ لږ صبر وکړو، خو دا انتظار بالاخره یو حد لري.
جان بولټن وایي امریکا خپل عسکر د ترکیې د داسې موافقې چې کردان به نه وژني په غیر نه وباسي، او د کردانو یو وغوښتل چې متحد شي او د سوریې د هغه حکومت سره له جوړې کولو خودداري وکړي چې جمهور رئیس بشار الاسد یې غواړي د خپلې بقا لپاره د نورو عرب مشانو حمایت ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیر ماشومان د زړه د سوری د ناروغۍ نه کړیږي. خو د سری میاشتې ټولنې ویلي دي چې اوس په افغانستان کې د دې ناروغۍ د علاج امکانات پیدا شوي دي، مګر بیا هم 80% ماشومان چې د زړه د سوری په ناروغۍ اخته دي د علاج لپاره هندوستان ته وړل کیږي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د سری میاشتې د ټولنې چارواکي وایي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د ناروغیو د تشخیص په برخه کې پرمختګ شوی، خو لا هم دغو ماشومانو درملنې په برخه کې ستونزې شته چې د زړه د سوري له ناروغۍ کړیږي. د سری میاشتې د ټولنې رئیس میرمن نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته د دې ټولنې د فعالیتونو په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې د سری میاشتې ټولنې د 2003 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر وروستیو پورې ټول 8,400 د زړه سوری په ناروغي د اخته ماشومانو په ویلیه توګه درملنه کړی ده.
خوش خبری ده که یاس که اولین بار است.
یو بل خبر داده چې د لومړی ځل دی چې د هغو ناروغ ماشومانو شمیر چې درملنه یې شوی د هغو ماشومانو څخه زیات دی چې درملنه تلا په انتظار کې دي. شاوخوا 2000 ناروغان د هغو ناروغانو په پرتله چې درملنه ته منتظر دي زیات تداوی شوی دي.
زیاتر شوه.
سره میاشوی شپک زره شپک سوا شپک سلویخ ماشومان لا هم د زړه د ناروغۍ درملنې په لیست کې نوبت ته انتظار وباسي. د سره میاشتې رئیس ویل چې سکل دغه ټولنې یو څه زیات مالي امکانات ترلاسه کړي چې له مخې به د تیر 2013 میلادي کال پرتله سکل 80% زیات ماشومان تداوي کړي. تیر کال د افغانستان سره میاشتې 1202 سلویخ ناروغ ماشومانو درملنه کړې وه. سکل سره میاشت په پام کې لري چې 2209 سلویخ ماشومانو درملنه وکړي. د سره میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې په کابل کې شاوخوا 15 روغتونونه د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته ماشومانو د یو ډول ناروغۍ درملنه کولی شي. خو اوس هم د زړه د پرانیستلو عملیات په هندوستان کې کیږي او سره میاشت شپېته فیصده پورې ماشومان دغسې عملیاتو دپاره هند ته استئ. د زړه د پرانیستلو په عملیاتو $2,500 او د زړه د پرانیستلو پرته د زړه عملیاتو باندې $900 مصرف راځي. د سرې میاشتې ټولنې د هند سربیره چین ته هم تیر کال شاوخوا سل د زړه د سوري په ناروغۍ اخته ماشومان استولي وو. د سرې میاشتې د ټولنې رئیس میرمن نیلاب مبارز وایي چې چین کې دغسې ماشومانو په درملنې کمې پیسې په مصرف رسیږي، خو د دې دپاره چې د سرې میاشتې ټولنې او چین ترمنځ د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې شته، نو ځکه یې تیر کال دغه هیواد ته سل ماشومان د درملنې لپاره استولي وو. اکثره هغه کسان چې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي کورنۍ بېوزلي دي او د خپلو بچیانو درملنې مصرف د پوره کولو توان نه لري. د همدې له امله دا کورنۍ په میاشتو میاشتو او کلونو دې ته انتظار وباسي چې د ماشوم د درملنې نوبت یې راورسي. د غلام جیلاني په نوم د یو ماشوم پلار چې نن یې د څلوېښتو نورو ماشومانو سره د لور د درملنې نوبت رارسېدلی وو، خبریالانو ته وویل چې ډېر زیات خفه وو او په دې کړېده چې د خپلې لور علاج لپاره یې پیسې نه لرلې.
درد به یې مې کشیدم، میفتم که ما اصلا د مام بالا دې سفید هستم.
زه ډېر زیات کړېدم، په دې به کړېدم چې ویل به مې چې عمر مې زیات دی، سپینګیری یم، زه به هغه وخت نه وم، لور به مې ځوانه شوې وي او چیرې کوم واده یا بله مسله به وي هغه به په ډېره مظلومانه ډول ناسته وي او وایي به چې پلار دې زما خدای ونه بخښي، خو هغه به په دې نه پوهېږي آیا پلار یې د درملنې توان درلود، آیا دومره پیسې یې لرلې، 500,000
افغانۍ.
د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مالي ملاتړ په کابل کې د یو روغتون د جوړولو کار بشپړ کړی چې د روان میلادي کال په اوږدو کې به په فعالیت پیل وکړي او ورسره به تر راتلونکو دوه کلونو پورې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو د انتظار او نوبت مسله هم پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
مهم خبرونه غټی کوي. د بادغیس د ولایتي شورا غړي وایي د ولایت په دوه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 21 د ملي اردو عسکر وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په پکتیکا کې د بم په چاودنه کې 8 ملکی کسان وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د اقتصادي جرایمو سره د مبارزې د ادارې پخوانی مرستیال وایي په جنایي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو لپاره باید په قانون کې د معافیت موضوع له منځه ولاړ شي. پاکستان وایي د عربي متحده اماراتو د پور ورکولو یوه اداره پاکستان ته شاوخوا $3 میلیارډ پور ورکوي. په یونان کې سړې هوا افغان کډوال د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ترکیه کې دی. بولټن غواړي د ترکیې د چارواکو نه ډاډ ترلاسه کړي چې په سوریه کې په کوردي ملیشو به برید نه کوي. د ایران د ملي امنیت شورا منشي وایي وسلوال طالبان هڅه کوي د افغانستان د حکومت سره سولې ته ورسیږي. د ایران د ملي امنیت شورا منشي علي شمخاني نن په ایران کې د آسیا د لویدیځې سیمې د امنیت او دفاع په غونډه کې ویلي دي چې ایران هم د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې مرسته کوي. یو انجلۍ چې د سعودي نه تایلند ته تښتېدلې ده د پناه اخیستو غوښتنه کوي. په تایلند کې چارواکو ویلي دي چې د رحاف محمد القانون په نامه میرمنې ته به موقتی اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې پاتې شي او بیا به د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپارل شي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په دې تازه وختونو کې څو ځله د شمالي کوریا د چارواکو سره کتلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کوریا د رهبر کیم جونګ اون د دویم ملاقات د پلان په هکله خبرې وکړي. په جنوبي کوریا کې مطبوعاتو ویلي دي چې دا ملاقاتونه په ویتنام کې شوي دي. چینایي چارواکي باور لري چې کولی شي د امریکا سره خپل تجارتي لانجه هواره کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکنګ نن وویل چې بیجنګ او واشنگټن د ګډ کار لپاره علاقه ښودلی ده. د دسمبر په میاشت کې د امریکا او چین ولسمشرانو موافقه کړې وه چې د درې میاشتو لپاره به تجارتي جګړه بندوي. او وروستۍ خبر ده چې د 45 هیوادونو ځوانانو پرون د هند کاغذ باد په نړیوال جشن کې برخه واخیسته. دا فیسټیوال به د 8 ورځو لپاره په احمد آباد ښار کې روان وي او د لیدو لپاره به د سیمې زرګونه خلک او ګڼ سیلانان ورشي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم د صفای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. پسې ټولنه ډیره مننه کوم چې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های